یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
کابل د مشورتي لوی جرګې کوربه دی.
زه د امریکا د متحده ایالاتو د لوی جرګې په هکله د نن ورځې اعلامې څخه هرکلی کوم.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت څاروان یم. په دې خبرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي، د دې لوی جرګې په باب معلومات اوریدای شي. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته چې صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
سلام د خبرونو سرچکی. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی نن د سولې مشورتي لوی جرګې په پرانیستون کې وینا کې وویل طالبانو ژمنه کړې که 400 بندیانې خوشي شي بین الافغاني خبرو ته کښېني او په تلپاتې اوربند غږېږي. که دا کار ونه شي هغوی د جنګ تهدید کړی دی. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د امریکا د حکومت له اعلامې چې د سولې د مشورتي لوی جرګې له جوړېدو یې هرکلی کړی دی ستاینه وکړه او ملاتړ یې وکړ. امریکا په تیرو دریو میاشتو کې د لومړي ځل لپاره په یوه ورځ کې د کووید 19 ناروغۍ له کبله د څه باندې 2000 کسانو مړینه ثبت کړه. پوره خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د سولې مشورتي لویې جرګې په پرانیستون کې وینا کې وویل چې دا جرګه سختې پریکړې په مخ کې لري. هغه وویل د طالبانو 400 بندیان چې جرګه یې د خلاصون په اړه بحث کوي درنې دوسیې لري او دا یې د خوشي کولو صلاحیت نه لري. افغان ولسمشر وویل یوازې دوه لارې موجودې دي.
د طالبانو ژمنه څه ده؟ طالبانو ژمنه کړې ده چې که دغه 400 زندانیان خوشي شي دوی بعد په درې ورځو کې دولت سره مخامخ مذاکرات پیل کی او د مذاکراتو اول موضوع بعد تلپاتې اوربند به سر به موافقه ته رسیدل. در عین حال تهدید کرده که اگر اینها رها نشوند نه تنها به جنگ و خشونت خیش دوام خواهد دادن بلکه آن را افزایش خواهد داد.
ښاغلی غنی زیاته کړه حکومت له خپل لوري د سولې د ټینګښت لپاره هر ډول هڅې کړي او ډیر زیات نرمښت ښودلی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د سولې مشورتي لویه جرګه کې د امریکا د حکومت د هغې اعلامیې هرکلی وکړ چې د سولې مشورتي لویې جرګې په اړه باندې نن ورکړې ده. امریکا متحده ایالتونو د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د جرګې رابلل ستایلي او ویلي دي دوی پوهیږي چې ګډونوال به یې د پاتې طالب زندانیانو پر خوشي کېدو مصلحت وکړي. افغان ولسمشر اشرف غنی وویل مهمه ده امریکا هغه څه چې دوی ته ویلي دي نن یې د افغانستان خلکو ته هم اعلان وکړ.
زه د امریکا د متحده ایالاتو د لوی جرګې په هکله د نن ورځې اعلامې څخه هرکلی کوم چې په هغې کې د افغانستان د راتلونکي لپاره د مطلوب هدف د سولې د تامین، اقتصادي پرمختیا او زموږ د اوسني ټولنې د ارزښتونو څخه ملاتړ اعلان شوی.
د افغانستان د سولې په مشورتي لویه جرګه کې د طالبانو له لیست سره سم د 400 بندیانو د خلاصون په اړه باندې بحث کېږي. ولسمشر ویلي دی د دغو 400 بندیانو د خلاصون واک نه لري. خو طالبانو نن په یوه تازه بیان کې ویلي دي چې د افغانستان حکومت دی د جرګې له دایرولو پرته باید د بندیانو د دغو 400 بندیانو د خلاصون پریکړه وکړي. دا خبره سهیل شاهین نن ازادي راډیو ته په یوه مرکه کې کړې ده چې جزئیات ورسته خبرېږي. امریکا متحده ایالاتونو په تیرو دریو میاشتو کې د لومړي ځل لپاره په یوه ورځ د کووید 19 ناروغۍ له کبله د څه باندې 2000 کسانو مړینه ثبت کړه. امریکا چې وروستیو اونیو کې د کرونا ویروس پیښې پکې مخ په زیاتېدو وې پرون په 24 ساعتونو کې د څه باندې 5000 نوې پیښو او له کبله یې د 2060 کسانو مړینه ثبت کړې ده. په یوه شپه ورځ کې د مړینې دا شمیر په تیرو دریو میاشتو کې دومره نه و ختلی. وروستی ځل د مې په اومه په 24 ساعتونو کې څه باندې 2000 امریکاییان کووید 19 مړه کړي وو. په ټوله نړۍ کې په کرونا وبا د اخته شویو کسانو شمیر نږدې 19 میلیونو ته رسیدلی دی. تر اوسه د دې ناروغۍ له امله 12000 کسان مړه شوي هم دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د ټیک ټاک او ویچټ شبکو له چینایي مالکانو سره د معاملو د بندیز اجرایي حکم صادر کړ. دغه بندیز د راتلونکو 15 ورځو په موده کې پیلېږي. ټرمپ د ټیک ټاک له مالک بیت دانیس سره د معاملو د بندیز لامل د ملي امنیت په اړه اندېښنې وښودي. په دې اړه حکم کې ویل شوي د لنډو ویډیو اپلیکیشن ټیک ټاک ملي امنیت ته یو ګواښ ګڼل کیږي او باید د مالک په وړاندې تاوتریخجن چلند وشي. په حکم کې راغلي وی چټ شبکه هم په اتومات ډول د کاروونکو معلومات ترلاسه کوي. تر دې وړاندې د امریکا سنا هغه لایحه په قاطع اکثریت تصویب کړه چې د حکومت مامورین پر دولتي وسایلو د لنډو ویډیوګانو د شریکولو د نامتو چینایي شبکې ټیک ټاک له لیدو منع کوي. او وروسته خبر ده چې د لبنان امنیتي ځواکونو نن لسګونه معترضان چې په پلازمینه بیروت کې د چاودنې له کبله په غوسه وو او مظاهرې ته راوتي وو تیتو پره کړل. دا مظاهرې پرون هغه مهال پیل شوې چې د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون په بیروت کې وو. د بیروت په یو بندري ساحه کې د سېشنبې ورځ د چاودنې د مړو شمېر اوس یو سلو نه څلوېښتو کسانو ته لوړ شوی دی. د روغتیایي چارواکو په خبره څه باندې 15,000 کسان په دې درنو چاودنو کې چې د بیروت بندري ساحه یې ټوله ړنګه کړې ده ټپیان شوي هم دي.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د څلور سوه طالب بندیانو د برخلیک په اړه مشورتي لویې جرګه پرانستل شوه
او دای ما غوښتنه وه چې د لویې جرګې په د عظمت تب د حرمت لپاره دوی یو اعلامیه ورکړي او اعلامیه واضح ده او تاسو ته شریک کړي.
شغل غنی د لوی جرګې په اړه وویل ولسمشر یوازې دومره صلاحیت لري چې د دغو کسانو د اعدام سزا په عمر قید بدل کړي، د خلاصون صلاحیت نه لري. د خوست شون کې د هغې پروژې د عملی کېدو غوښتون کړي چې کلونه وړاندې دوی ته په پام کې نیول شوی وه.
په د پنځو کلو کې د رئیس جمهور نرنیولې ترې ولایتي درې فره ټول مراحل موږ خلاص کړي دي. اسناد شته او بعضې موږ سره کتابونه ډاک دي.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو تفصیل په دې خپرونه کې چې ډېره برخه یې په ژوندۍ بڼه وړاندې کېږي له موږ سره اوسئ. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل مشورتي لوی جرګه نن پرانستل شوه. ولسمشر غنی دې جرګې ته په پرانستون کې وینا کول چې دا جرګه سخت پریکړې په مخ کې لري. همدا شیبه د ازادي رادیو خبریال امید زهیرمل د لوی جرګې له خیمې څخه د ټلیفون لاره را سره دی. زهیرمل صاحب تاسو تر کله وایم ک لومړی زموږ اوریدونکو ته د ولسمشر غنی د څرګندونو غټی کې وایست.
ولسمشر غنی د جرګې پانیستون کې ویناوالو او هغه په خپلو خبرو کې تر ډیره پورې یو شمېر نور مسایل هم ذکر کړل، خو مهم مسایل د افغانستان د سولې او ترخوای د مشور د مسوله مشورې جرګې پر اهمیت او دوی پر وړاندې دغه مهمو مشورو بحث او هغه د طالب بندیانو په اړه باندې ویل چې دوی د هغه لیست څخه چې طالب زندانیانو دوی تسپارلې نږدې سلور تر شپږ سوه کسان خوشی کړي دي، خو سلور سوه هغه بندیان چې ډېر لوړ دي، جنې جنگي مجرمین دي او یا هم په نورو پنځو کټګوریو باندې ویشل شوي جرمونه یې کړي دي. دوی په اړه باندې اوس پریکړه ده مشورتي لوی جرګې په لاس کې چې دوی مشوره ورکړي چې د افغانستان حکومت څوک، ځکه ولسمشر خبره باندې دا د دې صلاحیت نه لري چې دغه خوشي کړي، بلکې یوازې د دې صلاحیت لري چې لاغه یو څلور شپږ څلوېښت کته نشي پنځه څلور سوه نفرو کې یوازې د اعدام سزا یې په عمر بند باندې تبدیل کړي. ولسمشر دې ته هم اشاره وکړه چې طالبانو ژمنه کړې ده چې دا څلور سوه کسان خوشي شي په راتلونکو دریو ورځو کې به د افغانستان د حکومت سره مخامخ خبرې پیل کړي، خو دا تهدید هم د افغانستان حکومت ته کړی چې دا څلور سوه کسان خوشي نشي نه یوازې دا چې جګړې ته به دوام ورکړي بلکې تاوتریخوالی به له دې هم زیات کړي. ولسمشر د سولې په مشورتي جرګې باندې دا غږ هم وکړ چې غوره به وي تصمیم ونیسي، هغه تصمیم چې د افغانستان په خیر باندې اوسي، او دغه تصمیم نن یا هم سبا ژر د افغانستان حکومت ته ورکړي. تر خوا یې د خپلو تیرو کارونو په اړه باندې هم چې د سولې په مشورتي جرګې د سپارښتنو په اړه باندې چې تیر کال په سور میاشت کې ترسره شوي وي وضاحتونه درلودل، ویل چې تقریبا هغه سپارښتنې چې مشورتي لوی جرګې د لپاره د سولې د پای په برخه کې ورکړي نوې سلنه یې عملي کړي دي، او دا وایي چې په صراحت سره دا وایي چې د طالبان او د امریکا د هوکې برخه چې ده د افغانستان د حکومت نه دی، بلکې افغانستان حکومت دی یو بل اخ په توګه باندې د طالبانو سره مخامخ خبرو ته ورننوسی.
بله ظاهر مل صاحب، په جرګه کې فزاد څنګه ده؟ تاسو به د جرګې له ځینو برخوالو سره خبرې کړي وي، د دوی له څرګندونو تاسو څه نتیجه اخلئ چې جرګه به څه ډول پرېکړه وکړي؟ یا د غالب نظر په جرګه کې څه دی؟
په اکثریت خلک چې په جرګه کې راغلي تر ډېره د سولې او سولې تلپاتې سولې لپاره یو ژمنتیا او غواړي چې هر عقلن یا تلپاتې اوربند لپاره چې هر کار حکومت د افغانستان کوي یا دوی مشوره ورکوي، باقي باید داسې پایله داسې وسي چې تاوتریخوالی راکم شي، جګړه پای ته ورسېږي، بلاخره افغانستان سولې ته ورسېږي. دلته یو اوس اکثریت نظر دا دی چې د افغانستان حکومت که سر وسه بندیان خوشي کوي، هم چې شاید سولې د مشورتي جرګه یو مثبت نظر ورکړي، اما یو تضمین باید د دې هم د افغانستان حکومت له ځان سره ولري چې کیږي چې خبرې پیل شي او تاوتریخوالی راکم شي یا څنګه. دغه یو عمومي نظر هم دلته موجود دی. نور ته نظر یو شمېر نظریات هم په دې باندې شپه، لکه د جرګې په منځ کې د ولسي جرګې غړي بلقیس روشان راپاڅېده، جمهور رئیس ته یې مخامخ وویل چې تاسو باج ورکوئ، هغه ورته وویل موږ باج نه ورکوو. داسې نظریات هم په جرګه کې باندې مطرح دي، خو اکثریت نظر د مشورتي جرګې دا دی چې د ثبات د راوستلو لپاره، د وینې تویدنې د مخنیوي لپاره باید هر هغه کار وشي که هغه خنډ وي باید له منځه ولاړ شي.
ډېره زیاته مننه کورودن امید ظهیر مل و چې د مشورتي لوی جرګې له خیمې څخه خبرې کولې. د سیاسي چارو یو نظر خاوند ښاغلی نظیم سمون هم همدا شېبه د ټلیفون له لارې لرو. له دوی سره د دې جرګې په ارتباط او دغه راز د ولسمشر غني د څرګندونو په باب خبرې کوو، خو تخنیکي همکار وایي چې همدغه شېبه د ښاغلي سمون ټلیفون قطع شو. دوباره کوشش کوي چې ورسره تماس ونیسي او خبرې ورسره وکړو په دې باب چې مشورتي لوی جرګه د مشورتي لوی جرګې په اړه د دوی نظر څه ده، څه تصور کوي او یا څه اټکل کوي چې دا جرګه به څه ډول پریکړه وکړي؟ نیکه مرغه د ښاغلي سمون ټلیفون رخ شو. سمون صاحب، تاسو ته هرکلی وایم. مخکې به که تاسو زموږ د خبریال ښاغلي ظهیر مل څرګندونې اورېدلې وي، دوی ویل چې په جرګه کې اکثره ګډونوال وایي چې سوله دې راشي، تاوتریخوالی دې ختم شي، د دې طرفدار دي. سمون صاحب څنګه اوس هم غږ سم نه درځي؟ سمون صاحب
غږ مو سم نه راځي، جاج دی.
بله، تخنیکي همکار کوشش کوي چې دا مشکل رفع کړي. په دې منځ کې اوریدونکو ته یو ځل بیا وایي چې زموږ دا خبرونه تر ډیره مشورتي لوی جرګې ته ځانګړې ده. د دې جرګې په باب تازه راپورونه درکوو. د ازادي راډیو خبریالان په سیمه کې دي، په خیمه کې دي، او دغه راس د باندې دي. د کابل د امنیتي وضعیت په اړه هم خبرې کوو. همدا اوس د ازادي راډیو بل خبریال اجمل تورمان د ټلیفون له لارې راسره دی. تورمان صاحب، تاسو ته مرکلی وایم، خدای دې وکړي چې ستاسو ټلیفون سم وي. نن په ښار کې تبان چې وضعیت باید بدل وي، امنیتي تدابیر به ډیر وي، که زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې د کابل ښار فضا نن څه ډول ده؟
مننه څاروان صاحب، په کابل کې د مشورتي لوی جرګې لپاره امنیتي تدابیر شدید دي. شدید امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د لوی جرګې خیمې شاوخوا چک پوینټونه امنیتي جوړ شوي دي. پولیس د واټونو پر سر ډېر لیدل کېږي. د افشارو له څلور لارې نه او د کوټې سنګي یا میرویس میدان له څلور لارې نه، دغه شان د برکي له څلور لارې نه هغه واټونه چې د لوی جرګې خیمې خواته دي، دا د ترافیکو پر مخ تړل شوي دي. خو یو شمېر دولتي موټرې په دغو سیمو کې د عامو خلکو د لیګ لپاره د یو ځای نه بل ځای ته دا فعالیت لري. دغه موټرې عام خلک له یو ځای بل ځای ته چې کار لري یا ناروغان لري دا لیږدوي. ما له یو شمېر خلکو سره هم خبرې وکړې څاروان صاحب. یو شمېر خلکو دغه یو لویه ستونزه یاده کړه چې خلکو ته.
تورمان صاحب ډېره مننه، کور ودان سلامت اوسې. تاسو اوسې په ټلیفون کې د خلکو مشکلات به هم بیان کړئ. د ښاغلي سمون ټلیفون رخ شو، دا ځل به ګوندې قطع نشي او اواز به هم واوري. خبری سمون صاحب د جرګی له خیمه څخه زموږ خبريال ویل چې د تر کومه حد چې د خلکو سره خبري کړي له ګډونوالو سره خبري کړي دي وای اکثره په دې نظر دي چې جنگ د ختم شي او تاوتریخواله د پای ته ورسی شي د دې څه معنا کړي شي یعنی د دې معنا داسې اخیستای شو چې اکثره د دې طرفدار دي چې د څلور سوه طالبان دي خوشي شي
تا سلامونه وړاندې کوم دا د یو سراسري اجماع سرګندوی کې په افغانستان کې البته د ولس ترمن کیسه هم اوس هم مشکل سره تر څو یعنی ما دا چې ټول ولس په یو خپل سولا وایي بل دا چې بل اړخ سره وسپړو دا چې ځینی خلک ګوډاس فکر کوي په ویل کې چې دا فرمایشي دوی جرګی دا به د هدف بيدایي چې د حکومت د کار موده او غزوی او نور اجنډاوی چې حکومت لري هغه ته باغو کی مګر برعکس دا روحیه د سیخکاری لکه ټول چې په دې باندې توافق کی چې دا بندیان خوش شي کدا بندیان خوش شي نو لشک پرته صرف ته د منځو بیان افغاني مذاکرات او بل اخر د سولې هغه غوټه بخلاسي یعنی دا هم د خپل د حکومت هغه اراده هم هغه کی چې برګ زین کسانو به چې حکومت د سولې پر وړاندې خنده ولی خنده ده اساسي هدف د جرګې دا او چې رئیس جمهور ویل دغه ضرور سو بندیان داسې کسان دي چې زی قانونن د زی صلاحیت نه لرم چې د خلاص کم یا یو بخمه نو د دولت رائے ته مراجعه او کړه دغه جرګه بیا سبا د خپل کار پر وسته ورځ باندې حکومت ته مشوره ورکړي چې بیا څه ډول مختلفه شي خو روحیه د سختاري چې مثبته ده او جرګه و فیصله کوي چې بندیان به خوشی کیږي چې بندیان خوش وسول طالبان باندې نړیوال فشارونه دي نړیوال هم ضمانت کړې ده چې بندیان تر خوش کیدو وروسته به طالبان فورا د افغانانو سره مذاکرې نیست ازویږي او د مذاکرې لومړنۍ اجنډا به دا وي چې څنګه یو سراسري اوربند ته ورسیږو نو دا د ټول هیله دا او دغه هیله دغه هدف ته رسیدو لپاره ټول افغانان حاضر دي چې دا قرباني ورکړي
بله تاسو اشاره وکړه چې زینو شاید دا سی فکر کړی وي چې حکومت دې لپاره چې بندیان خوشینه کینو جرګه را غوښته ده او دا یو پلمه ده طالبانو له سرګندونو هم داسې معلومی شي او د ولسمشر غنی له نننوی سرګندونو هم داسې معلومی شي چې امریکا هم تر یو حد پورې مشکوکه و د ولسمشر غنی د سرګندونو به وورو بیا به تاسو ته درشو زه
د امریکا د متحده ایالاتو د لوی جرګې پاکله د نن ورځ اعلامیه څخه هر کلی کوم چې په هغه کې د افغانستان د راتلونکي لپاره د مطلوب هدف د سولې د تامین اقتصادي پرمختیا او زموږ د اوسنۍ ټولنې د ارزښتونو څخه ملاتړ اعلان شوی
لدې داسې معلومی شي چې مخکې لکه چې امریکا ډیره موافقه نه وه او اوس داسې معلومی شي چې امریکا هم د جرګې ملاتړ کړی دی او د جرګې څخه نړیوال ملاتړ طبعاً چې اهمیت لري که څنګه سمون صاحب
بلې په دې کې یو مهم ټکی دا ده چې ولسمشر په خپلو خبرو کې دا وویل چې متحده ایالاتونو ژمنه کړې ده چې د بندیانو خوش کېدو سره به سملاسی بین لوانی خبرې پیلېږي دوه ورځې وروسته د جرګې له پریکړې نو او ورسره به لومړنۍ موضوع اوربند دي اوربند د تاوتریخوالي کمول او بین لوانی خبرې دا غوښته دي چې بیا کولای شي سړی کنه داسې ولوی رست کو اخلي سلو سو بندیان خوشی کی او بل اخر دغه هدف ته ورسیږي بل دا چې امریکا غو اعلامیه و دوی یو ډول دوړلو افغانان په مجموع کې حسول دي او تشویقي بسته معرفي کړي چې تر دې وروسته موږ مالی مرسته کوو معنا دا چې د امریکا فشار یعنی یو ډول فشارونه هم موجود و چې بل اخر د خلزات په وروستۍ لیدنه کې چې رئیس جمهور سره درلوده وي واضح وغوښتل چې هغه بندیان باید خوشي شي ځکه دوی تعهد کړی له طالبان سره بیا ولسمشر امریکایانو نو وخت وغوښته او د نور سیاسي نه چې دا مسله به بلک راځي چې د لوی جرګې لار لا وروسته به فیصله کیږي نو اوس طبیعي خبره ده چې خلک هم غواړي چې بل اخر دغه بنبست پای ته ورسي او دا بندیان خوشي شي نو دا ښه ده د حکومت به له یوې خوا هغه د ټولو په برخه کې به مشوره ورکړي له بلې خوا به دغه مسؤلیت سره ضرورته او کسانو چې دا قانون ری جمهور او حتی په حکومت کې څو دوی صلاحیت نه لري چې دا خوشي کې دا هم بل اخر یو قانوني اساس پیدا کړي چې هغه بولوي چې مشوره کوي سم څه په دې هیله چې پر اټونکو
ګامون راتلونکو پړاوونو کې دا پروسه
ډېره مننه. ولسمشر غنی وویل چې که دغه 400 بندیان خوشی شي دوی به په درې ورځو کې یعنی طالبان به په درې ورځو کې له دولت سره مخامخ مذاکرات پیل کړي او د مذاکراتو اول موضوع به د تلپاتې اوربند په سر موافقې ته رسیدل وي. او په عین حال کې طالبانو د ویل چې تهدید کړی دی چې که دا بندیان خوشی نشي نو جنگ ته به دوام ورکړي. دا فکر نه کوي چې یو ډول یو پیغام و د مشورتي لوی جرګې برخه والو ته؟
بالکل، رئیس جمهور خپل مجبوریت وویل، هغه ویل که خوشی نکو تاوتریخوالی زیاتېږي، بالاخره بیا به هم رئیس جمهور ملامتي خلکو چې د جمهور د 400 بندیانو لپاره خلکو ژوند ته خطر کې اچولی.
ډېر زیات
دا هغه مسؤلیتونه بل فشارونه
بله
فشارونه دي چې امریکا غواړي چې دا خود تخت تخت معلومه خبره ده چې دا اوسنۍ کومه پروسه چلوانه د دوهې تړون په اساس د امریکا او طالبانو ترمنځ معامله ده. په دې حکومت دخیل نه ده، هغوی دواړه اړخونه یو له بل نه د خپل دښمنو پوره کېدل غواړي. او دا 5000 بندیان چې دا د امریکا لوري ته اخیستل وي او بالاخره امریکایان له حکومت نه غواړي چې دا مسله هغه څه خو تر هر څه اخوا کچیر د سپرولوی تصویر کې وګورو، کچیر دغه 300 بندیان په دایمي اوربان باندې منتش کیږي یا د توسي خوالي په کمښت باندې، نو دا د ټول لپاره خزیره ده او ټول افغانان د دې هرکلای دي.
ډیره زیاته مننه کور ودان د سیاسي چارو شنونکو شاغله نظیم سمونو چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې. قدرمن اوریدونکو، زموږ شاغله ازادي راډیو او ازادي راډیو په لوی شارونو کې په اف ام 3.5 څپه او د غراس په نور افغانستان کې په ام اوریدای شي. مخکې مو له اجمل تورمن سره د کابل ښار د امنیتي وضعیت په اړه خبرې کولې چې د مشورتي لوی جرګې له کابل هلته تدابیر زیات شوي دي. تورمن صاحب، تاسو د خلکو په مشکلاتو خبري کولې، خلک څومره د لارو دی بندیدو لکه بل په کړهو کې دی او په تکلیف شي وي دي؟
بلې سروان صاحب، ما چې خلکو سره خبري وکړې یو شمېر خلک وویل چې دوی په تکلیف شي وي دي، ورته لارې بندیدل ورته یو سونه ده. که څه هم ما وویل چې یو شمېر دولتي موټرې الته د خلکو انتقال لپاره چلو زاینا بل زایته یو ضروری کال ناروغ لري دالتا فعالیت لري، ولی پټوله کې خلکو دغه څه هم ویل خو نظرونه متفاوت ول. یو شمیر بیا دا ویل چې دا خدري ورځي دي کله سره هم دغه لارې وټړل شي، موږ د زحمت په ځان باندې منو خو د دې لپاره چې په افغانستان کې وصول راشي، ځکه خلک له جګړې نه ستړي دي، نو دغه زحمتونه دغه تکلیفونه موږ په ځان باندې منو چې د افغانستان د برخلیک په اړه، د افغانستان د سولې د موضوع په اړه یو پریکړه وشي، موږ دې ته خوشاله یو. نو نظرونه د خلکو متفاوت ول او دا چې امنیتي تدابیر هم ول، خو امنیتي مسؤلین یو څه سهولتونه هم د خلکو لپاره ایجاد کړي ول چې عام خلک له یو ځای نه بل ځای ته کوم ځای نو کې چې ترانسپورتي وسایط ته اجازه نه ورکول کیږي، له یو ځای نه بل ځای ته انتقال کړي. بله سره،
بله، ډیره زیاته مننه اجمل تورمن. او قدرمن اوریدونکو، زموږ شخله ازادي راډیو اوري.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان مسایلو ته راګرځو، خو اوس یوه نړیواله موضوع. د لبنان امنیتي ځواکونو لسګونه معترضان چې په پلازمینه بیروت کې د چاودنې له کبله په غوسه شوي او مظاهرې ته راوتلي وو، ټیټو پاره کړي دي. دا مظاهرې پرون هغه مهال پیل شوې چې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون په بیروت کې وو. د بیروت په یوه بندري ساحه کې د سه شنبه د ورځې د چاودنې د مړو شمېر اوس 149 کسانو ته زیات شوی دی. چارواکي وایي د چاودنې زرګونه کسان ټپیان کړي او شاوخوا 300,000 کسان بې کوره کړي دي. د دې موضوع تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
د لبنان دولتي رسنیو تیره شپه خبر ورکړ چې امنیتي ځواکونو د بیروت په مرکزي برخه کې د مظاهرچیانو د خورولو لپاره اوښکې بهونکی ګاز وکاراوه. ان ان ای دولتي خبري اژانس راپور ورکړی چې یو شمېر معترضان ټپیان شوي دي. دا اعتراضونه پرون سهار بیروت ته د فرانسې د ولسمشر ایمانوئل مکرون له سفر وروسته پیل شول. معترضانو د هیواد مشران تروریستانو بلل او د هغوی پر وړاندې غوسه څرګنده کړه. مظاهرچیانو په خپلو شعارونو کې د انقلاب او استعفا نارې وهلې. لبنانی چارواکو مخکې ویلي وو چې د بیروت په یوه بندري ساحه کې د سه شنبې ورځې د چاودنې په اړه د تحقیقاتو په ترڅ کې شپارس کسان نیولي چې د بندر عمومي مشر حسن قرایتم هم په دې ډله کې دی. اسوشیتد پرس خبري آژانس له دې تحقیقاتو د باخبره سرچینو په حواله راپور ورکړی چې تمه ده له نوموړي څخه به نن تحقیقات وشي. د لبنان د روغتیا وزارت پرون راپور ورکړ چې د بیروت په چاودنه کې د مړو شمیر 149 ته لوړ شوی، خو په داسې حال کې چې د لسګونو لادرک کسانو د موندلو لپاره د پلټنې عملیات روان دي، د وزارت خبرداری ورکړی چې ښایي دا شمیر نور هم لوړ شي. د چاودنې شاوخوا 15,000 کسان ټپیان کړي دي او اټکل کیږي چې 300,000 کسان به بې کوره شوي وي. د فرانسې ولسمشر د اګست په 6 بیروت ته د سفر پر مهال د ایران پلوی حزب الله ډلې په ګډون د لبنان د سیاسي ډلو له مشرانو سره وکتل. هغه د دې کتنې پر مهال د بیروت د چاودنې په اړه د نړیوالو تحقیقاتو غوښتنه وکړه. ښاغلی مکرون وویل چې په دې اړه روښانه او شفافو نړیوالو تحقیقاتو ته اړتیا شته، څو هیڅ شی پټ پاتې نشي او شکونه لرې شي. د مکرون د سفر پر مهال مسؤولو چارواکو په سیمه کې د دې چاودنې د عواملو د نښو نښانو د موندلو هڅه کوله. د لومړنیو تحقیقاتو تمرکز د امونیم نایتریټ سرې پر هغه زیرمه دی چې له څو کلونو راهیسې په دې بندر کې په غیر مسؤونه طریقه ساتل شوې وه. له امونیم نایتریټ څخه د چاودیدونکو موادو د جوړولو لپاره هم کار اخیستل کیږي. د لبنان د اقتصاد وزیر راول نهمی وویل چې هیواد محدود اقتصادي امکانات لري او نشي کولای د دې ناورین له اغیزو سره مبارزه وکړي، خو ښاغلی مکرون وویل چې په راتلونکو څو ورځو کې به له لبنان سره د مرستې لپاره یو نړیوال کنفرانس جوړ شي.
د پنځشنبه په ورځ د خوست د څلورو ولسوالیو د ښوونکو استازو د یوې خبري غونډې له لارې له افغان حکومت او غوښتل چې د متون د صحرا باغ په سیمه کې د ښوونکو لپاره د ځانګړې شوې شارګوټي پروژه عملي کړي. ښوونکو ګواښ وکړ که دا ځلې ژغوانه ورېدل شي او تر شلو ورځو د ښوونکو د شارګوټي عملي کېدل عملی نشی نو لاریونونه به وکړي. له خوست د ازادي رادیو خبريال نجیب الله خیل راپور واوري.
د خوست د زاز میدان باغ ترزه یو علي شیرو او صبریو د څلورو ولسوالۍ خونکو په یو خبري ناسته کې له افغان حکومت د خپل قانوني حقوقو د ورکولو غوښتنه وکړه. خون کې مولوی رئیس حسن ول د صحرا باغ پسیمه کې پشپک سوجری بزمګه کې د خون کول لپاره خارګوټ اسکیټ شوی چې ټول قانوني پړاوونه سرته رسیدلي، خو په لوی لاس د 15 کال پرې کېدل ایوی نه بل ورځ ته ځنډیږي.
کچیرته داسې وا چې دا پروژه پلی نشوه په حدود د شل ورځو کې ایمون ملیمن ستړي شوی دي، او کچیرته پلی نشوه ملیمنو چې کوم اقدام وخستو مسولیت به د حکومت او د چارواکو په غوړه وي. پروژه ته وتل مسولیت به موږ په غوړه نه وي، او کچیرته لنونی ته وتل مسولیت به موږ په غوړه نه وي.
د عمرګول او درویش په نومونو دوه تنه خون کوم په خپل خبرو کې له حکومت وو غوښتل چې دا پروژه ژر تر ژره پلی کړي. دوی وایي د خون کو په دې خارګوټي کې د 2000 خون کو نمرې پکې دي.
د دې پروژې په د 15 کلو کې د رئیس جمهور نرنیولې تری ولایتي درې فر ټول مراحل موږ خلاص کړی دي. اسناد شته او بعضی موږ سره کتابونه داګ دي. دا سه نه چې کومه اداره پوتې وي هغه مراحل کې پوتې وي نه. دویم دا په سارو بوخ کې 3000 شپږ سو اویا جره بزمکه مونږ سکچ کړی، په دې کې 2500 جره به پانتون ته ځنګړی شوی دو، شپږ سو مونږ ته ځنګړی شوی دو، بکی مونږ دا پوتې دو.
یګ هیله دا دو چې زر تر زره موږ ته خپل پروژه پلی کی کپلې نکړه موږ بیا په لرینونو او د ولایت مخته او د اداره امور مخته او د ریاست جمهوریت مخته خیمه او لرینه کوم چې موږ خپل حق ورو.
د نجم الدین په نوم یو خون کې چې د باکول سوالی وسیدون کې دی وای سره لدی چې خون کې د ژوند له بیلابی لوکړونو سره مخامخ دی، خو د چارواکو پاملرنه ورته لګه ده.
د خون کو پښتنه وکي شاګردانو ته تعلیم ورکوي، د کار نه وروته لوي، ډیر غریب دي، ډیر بیچاره دي. وزیر ته وای چې تاسو مفلس یا تاسو نمرې په چی جوړوي، مونږ ته وای چې مونږ یو واس خې باندې جوړو، خو چې مونږ ته روکړل شي مونږ چارواکو نه هله کوي چې موبایل مونږ سره همکاري وکړي.
په ورته وخت کې د ماتون د صدخیر قوم مشران وای چې یاد سیمه د دوی مال چر دی، او دوی په کې د خون کو لپاره د خارګوټي جوړولو ته اجازه نه ورکوي. قومی مشر استاد رحیم شاه چې د نورو مشرانو په اساس ته خبري کولی وویل
دا دې کوم ملچر ده دې کوم پرختیا حق دا کوم لري په شخان پانتون سره موافقه کړی دو دوی په خپل ولسوالیو کې دولتي منځکې لري ولاته د ماری په محترم وزارت مقرره مطابق نمرې ورکړل شي کوم په جوز دې په شخان پانتون سره نمرې